صفی الله استانگزای میزبان شماست. استانگزای صاحب خوش آمدین.
ډیر مننه کوم جکفر احمدی. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون که له یو لوري مدني اعتراضونه د خلکو حق ګڼي، له بل پلوه پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. دا مو د سر موضوع ده. د هماورئ چې د عراق صدر اعظم عادل المهدي پرون د استعفا اعلان وکړ، وروسته له هغه چې په دغه هیواد کې په 50 ورځو کې څه باندې 400 کسان د پولیسو لخوا په مظاهرو کې په ډزو سره وژل شوي دي. نور مسائل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون یو وار بیا پر معترضانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي او په هغه وو ولایتونو کې د کمیسیون ولایتي دفترونه پرانیزي چې د رایو بیاشمیرنه پکې تر اوسه نه ده شوې. د کابل ښار د پل خشتي جامع جومات د بیا رغولو کار پرون بشپړ شو او ولسمشر اشرف غني افتتاح کړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې 161 کسان وژل شوي. پوره خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون یو وار بیا پر معترضانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي او په هغو وو ولایتونو کې چې د کمیسون ولایتي دفترونه تړل شوي د رایو د بیا شمیر او تفتیش اجازه ورکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل که اجازه ورکړل سي چې په وو ولایتونو کې دغه بهیر بشپړ شي، په یوه اونۍ کې ابتدایي پایلې اعلانولی شي.
تر څو دغه وو ولایتونو تفتیش او بیا شمیر نه هم تر سره شي، تاسو باور وکړئ چې ان شاء الله مونږ کولای شو په یو هفته کې دغه د ولسمشر ټاکنو کې د پایلې اعلان کړو.
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې ګڼ شمېر پلویانو په کابل کې لاریون وکړ او د ټاکنو خپلواک کمیسون د قانون په ماتولو تورن کړ. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر معترضانو غږ وکړ چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وشول او اوس چې څه باندې 2 میاشتې کېږي ابتدایي پایلې هم نه دي اعلان شوي. د کابل ښار د پل خشتي جامع جومات د بیا رغولو کار پرون بشپړ شو او ولسمشر اشرف غني افتتاح کړ. ولسمشر وویل دا جومات په کابل کې له مهمو تاریخي ځایونو دی چې د نظافت او ساتنې په برخه کې باید ټول همکاري وکړي.
خداوند مو را توفیق بده که 377
مسجد که د ولسوالیو خدای دې موږ ته توفیق راکړي په هغو ولسوالیو کې چې 308 جماعتونه جوړیږي دغه جماعتونو کار بشپړ شي. په شپږشتو ولایتونو کې جامع جماعتونه نول اوس جماعتونه د بشپړېدو په حال کې دي. د پل خشتي د جامع جماعت د بیا رغونې کار د 2010 کال په دسمبر کې پیل شوی و او 112 میلیونه افغانۍ بودیجه ورته ځانګړې شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون وویل په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د 161 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. تر دې مخکې داسې ګڼل شوی و چې د مړو شمیر 143 دی. امنیسټي انټرنیشنل پرون د نومبر په 9 په یو مختصر بیان کې چې ازادي راډیو ته یې استولې ویلي په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې د 161 کسانو د وژل کېدو خبر باوري سرچینو ورته تایید کړی دی. خو دې نړیوالې ادارې ویلي د مړو شمیر ښایي تر دې هم زیات وي. په ایران کې د تیلو د نرخ د لوړېدو پر ضد مظاهرې مخکې د هغه هیواد تقریبا 100 ښارونو ته خبرې شوې وې. خو د ایران حکومت د مظاهرو له پیل سره سم تقریبا په ټول هیواد کې انټرنیټ بند کړ او له دې عمله دقیقا نه ده څرګنده چې رژیم د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره څه کړي او څومره کسان وژل شوي یا نیول شوي دي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي شمېره نه دي خبرې کړي. په ایران کې ناکرارۍ تر هغه وروسته زیاتې شوې چې د نومبر د 15 په ماښام ډېر خلک لارو کوڅو ته ووتل. حکومت مظاهرچیان بلواګر بللي او ویلي دي چې د تیلو سټیشنونه او د پولیسو دفترونه یې سوځولي دي. په ځینو ویډیوګانو کې بیا مظاهرچیانو پولیس او دولت پلوي کسان ملامت کړي چې قصدن په خپله دوکانونه او دفترونه سوځوي او پړای په دوی ور اچوي. په لندن کې یو بریدګر دوه کسان په چړو وهل او پولیسو بیرته دای وویشت. چارواکو ویلي بریدګر 28 کلن عثمان خان او د پولیسو په ډزو سره وژل شوی. بریدګر پرون شاوخوا 2 بجې د لندن ښار په زړه کې د لندن پر مشهور برج دوه کسان په چړو وهلي وو. د لندن د پولیسو مرسیال کمشنر نیل باسو په یو بیان کې ویلي بریدګر مخکې په 2012 کال کې د تروریستي جرایمو په ترسراوي محکوم شوی هم وو. یو مشکوک بریدګر د لندن د ښاري خاصو پولیسو لخوا وویشتل شو او تاییدوم چې ووژل شو. یو شمیر نور کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. باسو زیاته کړه د لندن په ښار کې به امنیتي تدابیر او ګزمې زیاتې شي. د لندن میټروپولیټن پولیسو وویل پیښه یو تروریستي عمل دی. د لندن ښاروال صادق خان هم ویلي چې دا یو تروریستي عمل و او باید د تروریزم پر وړاندې ټول متحد او کلک ودرېږي. د برېټانیې صدراعظم بوریس جانسن خپل خلکو سره ژمنه کړې ټول هغه کسان به ونیسي چې په دې پیښه کې لاس لري. او په البانیا کې د وروستیو زلزلو له امله د 49 وژل شویو کسانو له ډلې د ځینو جسدونه پرون په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شول. د البانیا د هغو سیمو چې د سمندر پر غاړه پرتی دي د تیرې سې شنبې په شپه شدید زلزله وشوه چې له امله 49 کسان مړه او سلهاو وګړي د ودانیو د نړېدلو له امله زخمیان شول. د زلزلې شدت 6.4 درجې بلل شوی. دا په وروستیو کلونو کې په البانیا کې تر ټولو شدیده زلزله وه. د البانیا په دوو ښارونو سومانیا او دورس کې چې د سمندر پر غاړه پراته دي ګڼ شمیر کورونه د زلزلې له امله نړېدلي او زرګونه وګړي بې کوره شوي دي. د البانیا په سومانی ښار کې د مړو د تدفین مراسمو ته پرون د البانیا د صدراعظم هم ورغلی وو. د البانیا په پلازمینه تیرانا کې لږ تر لږه او یا ودانۍ نړېدلي او 250 کورونه ویجاړ شوي دي. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې اورئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له اعتراض کوونکو غواړي چې له دوی سره د قانون په عملي کولو کې مرسته وکړي.
ټولو هیوادوالو حق دی چې د قانون په چوکاټ کې اوسېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولو هیوادوالو ته دغه ډاډ او اطمینان ورکوي چې موږ به هم د خلکو د رایو پر اساس د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوو.
پرون د ثبات او همپالنې د ډلې پلویانو په کابل کې مظاهره وکړه او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کابل ته د افغانستان ته باګرام اډې ته په سفر کې ویلي و چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. خو رښتیا د دغو خبرو پیل به یعنی د سولې د مذاکراتو پیل به څومره تشدد کم کړي؟ یو کارپو داود اعظمي په دې اړه وایي
د مذاکراتو د پیلېدو سره به سم د تشدد کچه ډیره راټیټیږي. خلک به یې محسوسولی شي چې جنګ اوس کم شوی دی.
د پروګرام په پای برخه کې به دوه اونیزې خپرونې کور کلی او د ګوړې اچار تفریح پروګرام درته خپور کړو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون که له یو لوري مدني اعتراضونه د خلکو حق ګڼي، له بل پلوه پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. پرون په کابل کې د کمیسیون د کارونو پر ضد د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې پلویانو پراخ لاریون وکړ. هغوی پر کمیسیون تور پورې کړ چې په درغلیو کې لاس لري او له قانونه یې سرغړونه کړي. خو د کمیسیون ویان زبی سادات وویل دوی د قانون د عملي کولو هڅې کوي او متعهد دي چې د پاکو رایو پر اساس پایلې اعلان کړي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په ریپورت کې.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې سوله ایز مدني حرکتونه د خلکو حق کني او دوی هڅه کوي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې د خلکو د پاکو رایو پر بنا اعلان کړي. زبیح الله سعادت د خبرې د پرونی اعتراضي لاریون پړه په غبرګون کې وکړه.
دا د ټولو هیوادوالو حق دی چې د قانون په چوکاټ کې اوسېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولو هیوادوالو ته دغه ډاډ او اطمینان ورکوي چې موږ به هم د خلکو د رایو پر اساس د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوو. منتهغه را به ارزښت ده چې هغه د بایومټریک معلومات ولري او په همدغه تعهد باندې به ټاکنو خپلواک کمیسیون ان شاء الله تور سپینه رای سره جدا کوي.
د افغانستان په وو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفترونه تړلي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایاند ازادي رادیو ته وویل چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې هغه وخت اعلانولای شي چې په ټول افغانستان کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر بشپړ شي. هغه وویل که په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو او د تفتیش بهیر بشپړ شي، تر یوې اونۍ په کم وخت کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانولای شي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ګڼ شمېر پلویانو سوله ییز لاریون وکړ. هغوی ادعا کوله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قانون مات کړی دی. تر اعتراض وروسته عبدالله عبدالله د خپلو پلویانو په ملاتړ پر ټویټر د پیغامونو یو لړۍ خپره کړه. هغه په یو ټویټ کې پر نویو لاریون کوونکو ته د درغلۍ د مخالفانو او د ډیموکراسۍ د پلویانو نوم ورکړ. عبدالله عبدالله ولیکل چې اعتراض کوونکو غوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانوني سرغړونو له امله مسؤول وګڼل سي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سعادت پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر ټولو معترضانو غږ وکړ چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي او د کار د بشپړولو اجازه ورکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د میزان په ومه وشوې. ابتدایي پایلې باید له قانون سره سم د میزان په وبښتمه اعلان شوې وای. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له هغه راهیسې درې وارې د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. د ابتدایي پایلو د اعلان وروستی مهلت د عقرب دروشتمه و، خو تر ناڅرګندې مودې وځنډول شو.
و هم اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له اعتراض کوونکو وغوښتل چې مظاهره قانوني حق دی، خو له دوی سره د قانون په عملي کولو کې مرسته وکړي او اجازه دې ورکړي چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه وشي، څو کمیسیون د پاکو رایو په اساس د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نتیجه اعلان کړي. په همدې اړه باندې د زیاتو جزئیاتو لپاره د کمیسیون له ویاند ذبیح الله سعادت سره فرشتې جلالزی مرکه هم کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
که چیرې موږ ته اجازه راکړل شي تر څو د دغه اوو ولایتونو تفتیش او بیا شمېرنه هم ترسره شي، تاسو باور وکړئ چې انشاءالله موږ کولای شو په یوه هفته کې دغه د ولسمشرۍ ټاکنې ابتدایي پایلې اعلان کړو. د اوو ویشتو ولایتونو تخنیکي چارې ټولې بشپړې شوې دي، تفتیش او بیا شمېرنه هم ترسره شوې ده. یوازې د اوو ولایتونو کې چې هغلته زموږ کارونو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شوي او 1109 محلونه دي، د دغه تفتیش او بیا شمېرنه پاتې ده چې زموږ غوښتنه د محترمو نوماندانو او د دوی د ټاکنو ټیمونو څخه دغه ده چې اجازه راکړي تر څو د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه په دغه ولایتونو کې هم بشپړ شي او تورې سپینې رایې جدا شي او د خلکو د رایې پر اساس ولسمشرۍ ټاکنې ابتدایي پایلې اعلان کړي.
سعادت صاحب، تاسو خو د قانون له مخې یو رای لرئ چې د حکومت څخه مرسته وغواړئ، تاسو ولې له حکومت مرسته نه غواړئ چې دغه یوه ملي پروسه مو په افغانستان کې تر نامعلومه وخته ځنډولې ده؟
جنازه ستاس پیګه چې هر بنسټ خپل مشخص مسولیتونه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولیت لري چې ټاکنې مدیریت او تر سره کړي. همدا ډول د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیونونو د دفترونو امنیت خوندي کړي، زموږ د همکارانو امنیت خوندي کړي. نو که چېرته هر بنسټ په خپل وخت خپل مسولیتونه په ښه ډول سره مخته ویسي، دا پروسه به دومره نه ځنډېدله. د دې پر ځای چې موږ دوی څخه د همکارۍ غوښتنه وکړو، د دوی خپل مسؤلیت دی چې زموږ د ټولو همکارانو او زموږ د ولایتي دفترونو امنیت خوندي کړي. همدا اوس په وو ولایتونو کې زموږ همکاران دفترونو ته نه پرېښودل کېږي تر څو دوی د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه بشپړه کړي، او هغه کوم کسان چې د دغه پروسې لپاره لیږل شوي دي تر اوسه پورې زموږ هیئت په همدغه وو ولایتونو کې شتون لري.
نو تاسو به دغسې لاس تر زنې ناست یاست تر څو چې یو څوک راسي او تاسو سره کومک وکړي، او که تاسو کولای شئ چې له حکومت نه رسمن غوښتنه وکړي چې ضرور نه ده چې حتما امنیتي ځواکونه وي، خو له یو لارې تاسو سره مرسته وکړي چې تاسو خپل کار وکړي.
موږ د ټولو محترمو نوماندانو د دې ټاکنیزو ټیمونو څخه د دې غوښتنه کوو چې دغه پروسې په وړاندې د دوی همکاري وکړي، د همکارۍ روحیه د پیاوړې کړي. دوی هم د دې غوښتنې کې د شفافیت تضمین شي، تورې سپینې رایې جدا شي. نو دا بدون له تفتیش او بیا شمېرنې څخه امکان نه لري تر څو د رایې صندوق ته مراجعه وشي، تورې سپینې رایې جدا شي او حق حقدار ته وسپارل شي. زموږ مسؤلیت د ټاکنو ترسره کول او مدیریت دی، اما د امنیتي بنسټونو مسؤلیت هم همدغه دی چې دفتر امنیت خوندي.
نو امنیتي بنسټونه تاسو ته څه وایي چې دوی ولې دا کار نه کوي چې تاسو سره مثلا په کابل کې د جمعې په ورځ باندې مظاهره وه، د خلکو اغادي ژوند نورمال ژوند
تقریبا په ټپه درېدلی او د ډېرې برخې د ښار دغسې حالت که روان وي نو دا خو خلک ضرر ویني.
د کومک پوځونه بلکې د دوی مسؤلیت دی او ډېره به ښه وي که دغه پوښتنه د امنیتي بنسټونو څخه وشي چې دوی څه ستونزه ویني تر څو په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی نه دي لاس په کار شوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند ذبیح الله سادات سره مو مرکه واورېده. هغه له معترضانو وغوښتل چې له دوی سره د همکاري وکړي او اجازه دې ورکړي چې کمیسیون پاکې رایې په اساس باندې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي، خو شرط یې دا دی چې په اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه هم وشوي. د عبدالله عبدالله ټاکنیزه ډله وایي چې درې لکه رایې تقلبي دي او باید دغه رایې باطلې اعلان شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. نوموړي دغه څرګندونې افغانستان ته وړمه شپه په یو ناڅاپي سفر کې وکړي. طالبانو د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې د خبرو بیا پیل ته تیار دي. دا خبرې ولسمشر ټرمپ په سپتمبر کې له هغه وروسته لغوه کړي چې د ده په وینا طالبان هم خبرې کوي او هم په عین حال یې خلک وژني. اوس پوښتنه دا ده چې که د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیلېږي نو نوي به پکې څه وي او آیا د دوه خبرو له پیل سره به په تشدد کې کمی راشي او که څنګه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نومبر پر 28مه افغانستان ته د لومړي او نا اعلان سوي سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې اترې بیا پیل سوي دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي برخې د ولسمشر ډونالد ترامپ له خولې ویلي دی باور لري چې طالبان اوربند ته لیواله دي. رویټرز خبری اجانس د نوموړي تر سرګندونو یوه ورځ وروسته خبر ورکړ چې طالبانو هم ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو بیا پیل ته تیار دي. پوښتنه دا ده چې د امریکایي ولسمشر لخوا د طالبانو د تشدد نه درېدو پر سر ختم کړل سوي خبرې اترې که اوس بیا پیلېږي نو نوي به پکې څه وي. د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي داود اعظمي وای د فکر کوي چې دا ځل به خبرې اترې له پخوانیو هغو سره دوه توپیر ولري.
د مذاکراتو د پیلېدو سره به سم د تشدد کچه ډېره راټیټېږي. خلک به یې محسوسولی شي چې جنګ اوس کم سوی دي او امریکایان به هم خپل بمبار په دغه اندازه کموي. او دوهم فرق به دا وي چې امریکا او طالبانو تر ډېره حده هغه جنجالي مسایل حل کړي دي چې دواړو خواو اندېښنې پر درلودي. نو اوس که دوی کښېني نو دوی څه ډېر وخت نه اخلي. دوی به په ډېره اسانه یوازې هغه ټکي چې څرګند نه دي یا واضح نه دي او څه نور کار ته اړتیا لري پر هغه به خبرې کوي او ژر به یوې نتیجې ته ورسېږي.
داود اعظمي زیاته کړې چې دې ته عمومي اوربند ویل به په دې تر وخت له مخه خبره وي چې طالبانو لا نه ده روښانه کړې چې دوی ورته تیار دي او که نه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر پروسه نظر لرونکي خبریال سمی یوسفزی وای د خبرو اترو درېدو نه یوازې طالبان پریشانه کړي وو بلکې په طالبانو کې هم داسې ډیر مشران سته چې اوربند تر ډیره حده ضروري بولي.
زما په خیال که خبرې بیا پیل کېږي په دې کې د دې امکان شته ده چې یعنی طالبانو له طرفه د جنګبندي اعلان متوقع ده. دا به پکې نوی شی وي او همدا ډول د افغان حکومت متعلق چې د طالبانو کوم سخت موقف و په هغه کې ممکن تغییر و تبدیل راشي او همدا ډول هغه شرایط چې په تېر مذاکراتو کې منل شوي وو یو څه په هغه باندې امریکایان سختي وکړي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول مهم ګڼل کېږي. د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وای پاکستان که یو پلو په افغانستان کې د سولې لپاره پر طالبانو خپل نفوذ استعمال کړی دی او هلته امن غواړي نو بل پلو ځینې اندېښنې هم لري.
پاکستان چې کوم اندېښنې دي کوم د هغې خواهشات دي خدا دي که نه افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالیږي او دوی ته بیا ډېر زیات تشویش په دې خبره دی چې هندوستان ته په افغانستان کې زیات اوس یو قسم له اثر دی نفوذ دی. نو هغې دې نه هغې یو قسم له پریشانه دي. هغې به دا غواړي چې امریکایان او د افغانستان حکومت طالبان ټول چې کوم مهم فریق دي په دې جنګ کې هغې د پاکستان اندېښنو ته هم پام وکړي.
د طالبانو ځینو مشرانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له تیرې اونۍ راهیسې د قطر په پلازمېنه دوحه کې له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه سوي دي او په نږدې راتلونکي کې په رسمي توګه د امن خبرې اترې پیلېدای شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت څاروان اورو.
افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناببره سفر د ډیرو لویدیځو ورځپاڼو پام ځان ته اړولی دی. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، د ولسمشر ټرمپ میرمن مالینا ټرمپ په دې سفر کې له ولسمشر سره ملګری نه وه. د دې لیکنې په دوام کې د سپینې ماڼۍ د ویندوی سټیفاني ګریشام خبره یاده شوې چې په دې سفر کې له ولسمشر ټرمپ سره ملګری و. هغه افغانستان ته په اشاره ویلي چې خطرناک ځای دی او ولسمشر غواړي د امریکایي ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم هغه خبریالان چې له ولسمشر ټرمپ سره په دې سفر کې ملګری ول، افغانستان ته د ده تر رسیدو دوه ساعته وروسته خبر شول چې چیرې تللی دي. ورځپاڼه زیاتوي له خبریالانو څخه د سفر په مهال ټلیفونونه اخیستل شوي وو. ډونالډ ټرمپ د بګرام په هوایي اډه کې اعلان وکړ چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. د دوه نیمې میاشتې پخوا له طالبانو سره د سولې خبرې وروسته له دې لغوه کړې چې په کابل کې لس افغان ملکیان، یو امریکایي او یو رومانیي پوځي ووژل شول. یو ایس ټوډی ورځپاڼې هم د ولسمشر ټرمپ د سفر په تړاو لیکلي چې د هغه ایر فورس ون الوتکه د باګرام په هوایي اډه کې تر کښېناستو درې نیم ساعته وروسته بیرته د امریکا په لور والوته. دا ورځپاڼه وایي له ولسمشر سره په سفر کې ملګري خبریالان شپاړه ساعته په دې خبر نه ول چې الوتکه کومې خواته روانه ده. د هیل ورځپاڼې بیا لیکلي چې ټرمپ په کمپ ډیوید کې له طالبانو او د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د خپلې پټې کتنې له لغوه کېدو وروسته دا خبرې رد کړې. ورځپاڼه کاږي افغانستان ته د ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې د ورځې سفر له ولسمشر کېدو وروسته جنګي سیمو ته د ده دوهم او افغانستان ته لومړی سفر و. ورځپاڼه وایي ټرمپ تیر کال د کرسمس له مراسمو یوه ورځ وروسته عراق ته تللی و. د هیل ورځپاڼې په پای کې لیکلي ټرمپ چې د انتخاباتي کمپاین د مهال سره خولۍ پر سر و، د جمعې د ورځې سهار وختي په امریکا کې د پالم بیچ هوایي ډګر ته ورسید.
ورزو عراق ته هلته پرون صدر اعظم عادل المهدي وویل چې استعفا کوي. دا وروسته له هغه چې دوه میاشتې په عراق کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. په مظاهرو کې خلکو حکومت توران کړ چې مفسد ده او بیکاری زیاتی شوی دی. دوی د حکومت د لری کېدو غوښتنه وکړه. معترضانو ځینو ځایونو ته اور هم اچولی وو او د پولیسو لخوا په ډزو وویشتل شول. د رپورټونو په اساس 400 مظاهرچیان په دې موده کې، یعنی په دوو میاشتو کې وژل شوي دي. په دې اړه باندې یو راپور لرو. فرشته جلالزی دغه راپور وایي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې ویلي چې په عراق کې له اعتراض کوونکو سره چې مشروع اندېښنې لري ګډ نظر لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د عراق پر حکومت غږ وکړ چې د بیکاری، اداري فساد او انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون د مظاهرچیانو غوښتنې ومني. د فرانسې د خبري اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې په مستقیم ډول د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي پر دې خبره چې له دندې به استعفا وکړي تفسیر نه کړې. په عراق کې په وروستیو دوه میاشتو کې د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت پر ضد په مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په خوډب کې تر 400 زیات مظاهرچیان وژل شوي دي. عادل عبدالمهدي پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې استعفا به پارلمان ته وړاندې کړي چې هغوی د نوي حکومت په ټاکلو کار پیل کړي. عادل عبدالمهدي 70 کلن دی. هغه تیر کال قدرت ته ورسید. د عبدالمهدي په پرونی بیان کې واضح نه دي لیکل شوي چې هغه به څه وخت استعفا لیک پارلمان ته استوي. د عراق د شیعګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني پرون د مظاهرچیانو پر ضد د قوې د استعمال غندنه وکړه او د عراق پر پارلمان یې غږ وکړ چې د کابینې له ملاتړ لاس واخلي. سیستانی هم در از پان مظاهره چانو ژغ وکړ چې له تشدد او تخریب دی لاس واخلي. د رپورټونو پر اساس پرون هم د عراق په ناصریه ښار کې پر اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې 15 تنه ووژل شول. د ناصریه ښار څخه تر دیوه ورځ مخکې هم د لږ 30 مظاهره چانو د وژل کېدو خبر خپور شوی و. آیت الله علی السیستانی پرون وویل چې د عراق پارلمان چې اوسنی حکومت یې جوړ کړی باید پر خپل انتخاب له سره غور او هغه کار چې د عراق په ګټه دی وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش ویلي چې په عراق کې پر مظاهره چانو د ډزو او له هغوی سره د روان تشدد په اړه رپورټونو اندېښمن کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مخکې ویلي وو چې په عراق کې پر هغو چارواکو به چې که پر هغوی ثابته سي چې د غلا له لارې یې پانګې جوړې کړي بندیزونه ولګول سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال عراق ته په خپل وروستي سفر کې بغداد ته نه ولاړ. مایک پینس د کردستان له مرکز اربیل څخه په ټلیفون د صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې فرانس پرس ته ویلي وو چې مایک پینس د امنیتي اندېښنو له امله بغداد ته نه ولاړ.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غواګیستور به شو کونړ ته خلک هلته شکایت کوي چې ټول راکړه ورکې په کلدارو کېږي او افغانۍ دومره نه چلیږي. چارواکي هم وایي چې د دغې ستونزې د هواري لپاره لاس په کار شوي دي. روحالله نوري په دې اړه یو تفصیلي راپور رالیږلی.
د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو نږدې 3 لسیزو راهیسې د ولایت په ټولو سیمو او حتی په دولتي ادارو کې د افغانیو پر ځای پاکستانی کلداري چلیږي، خو حکومت یې تر اوسه د مخنیوي لپاره داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې خلک په افغانیو راکړه ورکړه پیل کړي.
نوم یې احمد وارث نبیزاده. افغانۍ د افغانانو ملي هویت دی او باید چې دغه رایج شي. 10 کاله دغه نارې سوری وای، خو یو وخت هم دغه ته نه چارواکو عملی جامه واغوسته او نه عوامو. نو هیله مو دا ده چې دغه شانتي کالدارې دي باید بند شي او افغانۍ دي رایج شي. په دې سره به ډېره ګټه مونږ وکړو. دا رچې د اوس ډېره سپکه شوې ده. هغه جنس چې مخکې په کالدار باندې په کوم قیمت سره کېدو، اوس په هغه قیمت سره نه کېږي، تقریبا 2 چنده شوی.
زمانو محمد الله دی. مونږ ته چې کوم مزدوري کوو دغه کوو، دا مونږ ته افغانۍ راکړی شي. کالدار نن سبا هېڅ شی نه کېږي. بل ملک روپی دا افغانۍ د سیده زمونږ د افغانستان روپی دا، باید دا ټول افغانۍ شي. کالدار ټول تاوان تاوان دی. مونږ چې مزدوري وکړو مونږ ته هغه روپی راکړي سراب رانه څه واخلي.
هټیوال به وای دوی هر ورځ د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کالدارو د نرخ له ټیټېدو سره تاوان کوي. پیریدونکي هم افغانۍ نه ورکوي، نو ځکه اړ دي چې کلداری وکاروي. حضرت ګل او غلام رحمان وای
زموږ تجاران رو نه زموږ بازار ټول عمر په تاوان کې دی. موږ په تاوان کې غټه خساره سره مخ یو. تر څو چې افغانۍ نه راشي شوی زموږ اقتصاد د 0% ضربي یو موږ خرابي او دولت دې نه موږ جدي وختنه کو چې دلته کلداری بند کې افغانۍ راشي.
همیش زموږ چې کله لاړ شو کابل ته سودا راوړو او دلته په کلدارو خرڅو ول چې افغانۍ او ډالر جګ شي، نو دغه 1.5 لک کلداری زموږ تاوان
دیړي مېړي چې دا په کلدارو د کانو خو دغه غریبانو لپاره
دوی وای خاروالی هټیوالو ته د خوراکي او نورو موادو د پلورلو بیې او د ترانسپورت ریاست موټروانانو ته د کرایو اندازه په افغانیو ټاکي، خو د دغو ادارو مسؤلین بیا خپله د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه کوي او د خپلو ټاکلو نرخونو او کرایو پوښتنه هم نه کوي. د افغانیو پر ځای د کلدارو د کارولو ستونزه یوازې په کونړ کې نه ده، بلکې د نورو ولایتونو ترڅنګ په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم موجوده ده. سوداګر وایي که افغاني بانک نوټونه دلته دود شي، نو ورسره به د افغاني قیمت پورته شي او ګټه به یې ملي خزانې ته لاړه شي. خلک وایي په افغانستان کې داسې وختونه هم و چې خلکو ته به د ګاونډیو هیوادونو د بانک نوټونو په ساتلو او کارولو ځانونه بد ښکارېدل او حکومت پرې هم کلک بندیز لګولی و. خو اوس یو شمیر چارواکي هم راکړه ورکړه په کلدارو ترسره کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل په کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار کې د افغانیو د دودولو لپاره د یادو ولایتونو له والیانو او اړوندو مسؤلینو سره ګډ پلان جوړ کړی چې په پلي کېدو به یې د پاکستاني کلدارې د چلخت مخه ونیول شي
او مشترک کار کوو. دغه مشرقي د څلور ولایته او په طرحه باندې کار روان دی. انشاءالله په جدي ډول باندې مجموع کې د خارجي اثر خصوصا د کالدارو د مخنیوي په خاطر باندې تدابیر ونیو.
خلک وایي که څه هم چې د افغانستان بانک لخوا د افغانۍ د دودولو او د بهرنۍ اثارو د چلښت د مخنیوي دپاره بلبورډونه لګېدلي، خو نوره کومه هڅه نه ده شوې، او همدا لامل دی چې لا تر اوسه د هیواد په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو پر ځای راکړه ورکړه په بهرنیو اثارو ترسره کیږي چې زیان یې افغان دولت او ولس ته رسیږي. څو ورځې مخکې په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې خلکو د افغاني بانکنوټونو د دودولو په خاطر د حکومت د پس دریز پر وړاندې لاریونونه وکړل، خو تر اوسه یې قناعت بخونکې نتیجه نه ده ورکړې.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کیږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر اعتراض کوونکو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي او په هغو اوو ولایتونو کې چې د کمیسیون ولایتي دفترونه تړل شوي د رایو د بیا شمېر او تفتیش اجازه ورکړي. د کابل ښار د پولي خشتي جماعت د بیا رغولو کار پرون بشپړ شو. په دغو جماعت باندې د بیا رغونې کار له 2018 دسمبر پیل شوی و او 112 میلیونه افغانۍ بودیجه ورته ځانګړې شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل پرون وویل په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د 116 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. مخکې داسې وویل شوی و چې د مړو شمېر 143 دی. په لندن کې یو بریدګر 2 کسان په چړو ووهل او پولیسو بیرته دی وویشت. چارواکو ویلي بریدګر 28 کلن عثمان خان و او د پولیسو په ډزو وژل شوی. او په البانیا کې د وروستیو زلزلو له امله د 49 وژل شویو کسانو له ډلې د ځینو جسدونه پرون په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شول. د پروګرام دویمې برخې ته ښه راغلی. په دغه برخه کې به لومړی تاسو ته یو راپور خپور کړو، وروسته به بیا 2 اونیز پروګرامونه راځو. راپور ته د هلمند هوا سره د کیلې ونې توافق کوي. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي د څه مودې راهیسې د کیلې ونې تر تحقیق لاندې نیولي چې مناسبه نتیجه یې ورکړې ده. که څه هم د کیلې هغه ونې چې د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي ښه وده کوي، خو حاصل ته لا هم نه دي رسېدلي. هلمند چې د کوکنارو د کښت له امله نړیوال شهرت لري، امکان لري کیله ورته ښه ثابته شي که څنګه؟ په دې اړه به د الیاس دایي تفصیلي راپور واورئ. تر هغه وروسته 2 اونیز پروګرامونه مه هېروئ. لومړی د کور کلي پروګرام او بیا د ګورې اچار طنزي خپرونه.
د هلمند د کرهنې د ریاست په دفتر کې د اصلاح سو غنوم پر ویش او خلکو ته د هغو د رسولو پر مسله خبرې روانې دي، خو زه د یوه بالکل نوي نبات په اړه خبرو ته راغلی یم. کیله مشهوره میوه ده، خو په هلمند کې یې کرکیله نوې خبره ده. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي دوی پر ونو او دانو د خپل تحقیق په برخه کې کیله هم تر ازموینې لاندې نیولې ده. د زراعت رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ټول د کیلې د غوونو څخه حاصل نه دی اخیستی چې د دوی تر څیړنې لاندې دي، خو شیرازه ودی او نمو ته په کتلو ښکاري چې ښه حاصل هم ورکولی سي.
د ابو هوا د نگاه څخه د اقلیمي شرایطو د نگاه څخه یوه د نمو در وسه پورې ډیر په ښه حالت کې روانه ده. موږ منتظر یو د 6 کال یخته چې منفي تاثیرات یې وګورو چې د کیلې پر نبات باندې څونه تاثیرات کوي. آیا د ده وده او نمو بل کال ته په کمه اندازه باندې کیږي؟ د یخ منفي درجې ته چې رسیږي څونه تاثیرات یې پر کوي؟ همداشان موږ ورته منتظر یو د ودې او نمو په باب یې موږ په کامل اندر ته ویلی سو چې تر دې وخته پورې ډیره ښه وده او نمو کړې ده. او موږ پلان لرو چې 6 کال 400 بوټي یو بڼ نمونوي بڼ جوړ کړو د کیلې د نبات څخه.
تر دې وړاندې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلینو د الویرا، زعفرانو، خرما، مالټې او انج بوټي او نیالګي تر څیړنې لاندې نیولول چې په وده او حاصل یې دننه پوه کړي. د زراعت ریاست وایي په هلمند کې نږدې هر ډول بوټي وده کوي او دا د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای سي. که څه هم تر اوسه د کیلو د باغونو او حاصلاتو په برخه کې ډیر خلک معلومات نه لري، خو ویل کېږي ګرمې هوا او ډیرو اوبو ته اړتیا لري چې په دې دواړو برخو کې د هلمند شرایط برابر دي.
زراعت والا دا اطمینان راکوي چې دلته کیله وده کوي.
د هلمند کروندګر وایي که د کرهنې ریاست د کیلې د ښه حاصل ډاډ ورکړي او بیا د باغ د پاره نیالګي ورسره شریک کړي. دوی به د کیلي باغونه وکړي.
دلته موږ ته زراعت والا دا اطمینان راکوي چې دلته کیله واده کوي او موږ د دې تجارت پر مخ بیولی سو، خو موږ ورته اماده یو او که نه ناقه وچ لرګي موږ ته کوچ دروی د کیلې پر ځای باید موږ یو بله میوه ودرو.
ولې نه، کروندګرو دپاره ډېر ښه دي، په دې خاطر چې هغو دپاره به یو ښه اقتصادي تاریخ پر ځای به د کیلې واده ښه اقتصادي تمامه سي. په دې خاطر چې بزګر به د هغو حاصلاتو پر ځای باندې د کیلې حاصلاتو ته مخه کړي.
په لږ وخت کې د ډېرو پیسو د ګټلو خیال لا هم د هلمند ګڼ شمېر کروندګر نه پرېږدي چې د کوکنارو د کښت څخه نورو دانو ته مخه کړي. د کوکنارو څلور فصله کښت هغه بله مسله ده چې کروندګر یې مصروفه کړي دي او په یوه وخت کې د یوې کروندې څخه شیره ټولوي او د بلې په روزلو او پوجي بختي. په لشکرګاه کې د زراعت د تحقیقاتي فارم مسؤول شیر محمد نیکزاد ازادي راډیو ته وویل د کیلې په شمول داسې ډېر نور بوټي هم د دوی تر څیرون لاندې دي چې تر نتیجې وروسته یې کروندګرو ته ورکوي څو د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي. دا یوازې کیله نه ده چې د کوکنارو د بدیل په برخه کې د چارواکو هیلې ډېرې کړي دي. په دې ولایت کې غنم، کالکی او جوار نه یوازې ښه حاصل ورکوي بلکې د سیمې د هیوادونو په سطحه نوم هم لري. محمود الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
نن سبای چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. ولی پازینو کورنیو کې کله چې پلار یا د کور مشر وفات شي میراث نه ویشي. د میراث نه ویشل په کورنۍ کې کومې ستونزې پیدا کولای شي او څه وخت او څنګه باید میراث وویشل شي؟ دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له حقوق پوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
چې څوک وفات شي د مړینې په وخت یې چې نقد روپۍ، ګاڼه، ځمکه، کور، نمره، سره او سپین زر، د تجارت مال، کالی، لوښي او داسې نور غټ او وړ سامان پریښی وي، دا ټول د ارواښاد میراث ده او له وفات وروسته یې وارثین کولی شي چې په مناسب ډول سره وویشي. خو په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې له پلار څخه د ورپاتې میراث د ویشلو جرأت نه کوي. دوی په دې خاطر چې خلک ورپسې خبرې ونه کړي میراث نه ویشي او تر ډېره دا مسله پاتې وي، چې وروسته بیا یو شمېر ستونزې هم را پیدا کولی شي. په همدې تړاو د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکی ملک الاسلام داسې غږېدلی دی.
همدغسې په دې سبز قلعه حلیم ورته وایي چې زمونږ تقریبا د 1300 جریبه ځمکه ایمان له نیکه نه پاتې ده. زمونږ د فلرو له بېغورۍ نه همدغه خبرې وې چې دا نه تقسیم او زمونږ تاسې ورورګرد ده. نن سبا موږ په غټ جنجال اوښتی، نه مې تره زویه هغه مځکې نه استفاده کوی چې نه زه تې کولی سم، نه ماته معلومه ده چې دا حدیده ده یا د ما ده. اگر که دوی ضرورت هم ورته لده، د هغه ضرورت په خاطر هم دوی دغه ځمکې نه کومه استفاده ونه کړه، نه یې خرڅه کړل، نه هغه کړل، دغه ځمکه پاتې ده. اوس موږ ته یو غټ ستونزه ده، یو جنجال. ماسخه دغه ته یې توجه نه وکړه چې دا به سبا د موږ رایلو نه وي، سبا به هغه په جنجال اخته. بس دوی په خپل منځ کې همدغه مځکه همداسې مشترکه پرېښودله او نن سبا موږ ته مشکل پکې پیدا ده. موږ نه شو تقسیمولی. یو ترز به مې وایي چې هغه په پاکستان کې بل، دلته یو ضرورت ورته لري یو نه لري. بس یو قصه کې یو په خارج کې پروت، هغه وایي چې زه نعمتې نه سي تقسیمولی، نه د خپل حق اخیستی.
د خوست ولایت اوسېدونکی کبیر جان وایي کله چې د کور مشر وفات کیږي نو باید میراث تقسیم شي، ځکه څومره چې د کور غړي زیاتېږي هغومره جنجال ډېریږي.
که پلار یې مړ شو نو هغې نه وروسته باید حتماً تقسیم شي، ځکه چې ورونه به سره جوړ وي په خپل منځ کې، ورونو بچیان وي، هغه بیا وروسته که تقسیم نه شي هغه مشکل جوړوي. ډېر دوې معاملې دي. ما د سترګو لیدو حال درته وایم چې زموږ په ولایت کې ډېر داسې غو شوي دي، جنجالونه شوي دي. حتی د یو کال مخکې یا دوه کاله مخکې خبره ته کوم چې سکات د تره زمن وي، دغه د ځمکو په معامله وه، د ځمکو په معامله باندې سره وویشتل، مړه یې کړل. مشرانو ته دا لازم ده چې مشران ژوندي وي، دغه تقسیمات ورته وکړي، که ځمکه وي، که کور وي، که ناک جب د پیسې وي، چې هر قسم ته جایداد وي، باید د دوی په موجودیت کې چې دوی ژوندي وي هغه تقسیم شي، چې سبب یې مشکل جوړ نه شي.
همداراز داسې مشران او پلرونه هم په ټولنه کې شته چې په خپل ژوندون خپل اولادونو ته د هغوی حق ور معلوموي تر څو په راتلونکي کې ستونزې را ولاړ نه شي. د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زای وایي:
زما پلار د خدای راته تر ډېره ژوندی لري. دې موضوعاتو کې هغه ډېر حساس ده او ټول ورونو ته خپل خپل برخه ځمکه ورکړې، نو موږ ځینې خوشحاله. طبیعي خبره ده، پښتنو کې دغه د میراث په سر باندې جنجالونه دا شان ډېر زیات راځي. نو زموږ پلار چون ډېر ګرځېدلی سړی ده، حالانکه تعلیم یې نه ده کړی، خو خلکو سره یې ناسته ولاړه، داسې خلکو سره ناسته ولاړه ده دغه چې ټول عالمان دي، دیني عالمان دي. نو د هغوی په لارښوونه باندې سبا ته بیا د ورونو، خدای نه خواسته، د ورونو ترمنځ، د خویندو ترمنځ جنجال را نسي، نو هغه دا مناسب وګڼه چې په خپل ژوندینې باندې دا ټول کارونه په خپله خلاص کړي.
بله خوا بیا ځینې خلک په ژوندون د اولاد حق ور معلومول ښه نه بولي او وایي چې کله اولادونه د مور او پلار څخه خپل حق ترلاسه کړي، نو بیا د مور او پلار سمه پالنه او ساتنه نه کوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان داسې غږېدلی دی:
زموږ یو کلیوال داجي صاحب، هغه په ژوندانه باندې درې لورګانې وې او څلورې زمن وو. دا ځمکه تقسیم کړله، جوینه تقسیم کړله، دا یو ورور سره یو خور کړله چې ته به حق ورته ورکړې، بل سره بله کړه چې ته به ورته حق ورکړې، پالي به کنه، خدای هم سره تقسیم کړله. دا ټول تقسیمات یې وکړو، خلاص یې کړله. کله چې بیچارهګان بس جدا شول، نو اوس یو زوی هم څنګ ته نه ورځي، بل هم نه ورځي، بل هم نه ورځي. په دې چې حق ورته سپارلی ده او هغې خپلو کورو کې خپل ناست دي، هغې دواړه بیچارهګان داسې لکه یتیمان یو ته بل حیران حیران ناست دي. په یوازې دې چې دا کار یې په آینده مسؤلیت دپاره ښه وکړو، خو د اوس وخت دپاره ښه نه ده. په دې دپاره ښه نه ده چې دوی دا کار په خپل لاس کې نیولی وای، ځمکه او یا جای یا جایداد، لپاره دې چې دوی ته زمن احتیاج وای. اوس دوی بیچارهګان احتیاج شول، هغوی د ځمکو د جای خاوندان شول، دوی احتیاج شول.
د شریعت له لحاظه هم پر دې ډېر تاکید شوی چې کله یو مشر وفات کیږي، نو د هغه درې حقه پر ورثه باندې وي، چې لومړی د متوفا تکفین، بل یې د متوفا دینداري ده چې باید خلاصه شي، او درېیم یې د هغه د وصیت مطابق د میراث ویش دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي استاد حزب الله ناصح وای:
د شریعت له نظره کله چې یو کس وفات شي باید میراث تقسیم شي، او الله تعالی د میراث په اړه باندې فرمایي: من بعد وصیت یوصا بها او دین. میراث باید تقسیم شي، خو وروسته له دې نه چې اول د هغه دین پوره شي. دین که څوک قرضدار وي، قرضې باید ورکړل شي، او هم دا ډول که یې وصیت کړی وي، مخکې له وفات نه یې وصیت کړی وي، نو اول باید او وصیت پوره شي، وروسته له هغه نه میراث تقسیم شي. دا د قرآن صریح آیات دی، او هم دا ډول صحابه هڅه کوله چې مخکې له مخکې دا خبره پاکه کړي، ځکه چې دا څومره اوږدېږي، ډېرې ستونزې را ولاړوي. حتی د دین صحابهو په اړه باندې راځي چې هغه مریض دی، په مرض کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پوښتنې لپاره راځي، او دی ورته وایي چې د الله رسوله، زما دومره مال دی، دا زه څنګه کمه؟ د وصیت په اړه ترې پوښتنه کوي، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لارښوونه کوي. دا په احادیثو کې، صحیح احادیثو کې ثابت دی. نو له دې کبله دا خبره وروسته کول عواقب ډېر خطرناک دي.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته تاثیر بولو.
من جلدین من ورته ولایت ستونکو، دا خو ښه ده، هم شرعي لحاظه، ځکه شریعت مونږ ته هغه لاره ښایي چې زموږ په خیر وي.
زمانم محمد سمیم عمری تخلص کوم درنګلار ولایت اوسیدن کې. د جته تقسیم د مور پلار، خصوصا د پلار په ژوندونی باندې وشي چې پلار ژوند دی، او که داس یو نکوي مثلا چې بعض زینو کې خپل پلار د خپل اولاد سره ډېر خوخګی لري، نو وړي چې په ژوندونی جدا کی، نو به کول شي چې یو وصیتنامه مولي کی. د وصیتنامه خط مثلا د محکمې سره شریک کی، یا د غسر د رسمي رجستر شوی وي، نو داسې مخه ده.
زمان استاد الله د کونړ اوسیدونکي، هغه مال چې د پلان پلار مال د هغه په نامه ثبت دی، او کله چې پلار ژوندی که د په خپل ژوند په خپل اولادونو دغه ځمکه وي که باغ وي که نور داسې شته وي تقسیم کې دا بهتره وي. ځمکه هر څه سره د سره وي، خو په دې خاطر چې آینده کې بیا د ورونو یا د اولاد ترمنځ مشکل پیدا نه شي، ستونزه پیدا نه شي، بهتره داده چې د خپل ژوند تقسیم کې په خپل اولاد یې وسپاري کې سره.
دا چې ولې ځینې کورنۍ د کور د مشر له وفات وروسته میراث نه تقسیموي، میراث څه وخت باید تقسیم شي او که په وخت تقسیم نشي کومې پایلې لري، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د حقوقي مسایلو له کارپوه محمد ابراهیم حقپال څخه کړي چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ځینې وخت کله چې پلار وفات شي بیا دغه زمان دغه میراث نه وي شي، د ځینو مسایلو له کبله وایي چې شرم ده یا څنګه ده، تاسو علت څه بولئ؟
علت دا ده چې دوی سره داسې یو فکره ده چې مثلا کېدی شي موږ باندې خلک وخاندي، موږ باندې دا تصور خلک وکړه چې دا خلک به اتفاق کورنۍ ده، یا دا ده علت دغسې شی ده. خامخا جهل هم ده، ما دا چې مثلا زوی دوی بیا غواړي کېدی شي داسې یو هم ذهنیت دوی سره وي چې موږ سره کو میراثوی شو دا به یو قسم بی اتفاقی.
استاد د حقوقی لحاظه میراث باید څنګه ویشل شي؟
د شریع لحاظ سره میراث هم دا خبره ده چې د نارینه مکمله برخه ده د هلک، او د جلی نمایی برخه. هغه هم ډیر ښه دلایل په شریعت کې شته، ځکه هغه جلی کله چې د میړه کور ته ځي یا میړه په کور کې، نو خامخا د دې نفقه یا عاشه و عباته په خپل میړه باندې ده. نو دغه د یو قسم یو امتیاز ده چې اسلام د جلکی ته ورکړی.
د میراث ویشل څه وخت او کله باید وشي؟
دا ښه پوښتنه ده. انده ضروره کدی شي چې مثلا هماغه څه موده پس هغه غم چې لږ سپک شي سره کېدیني دوی کورنۍ نورو کورنۍ سره دې کښېني، دا مسله په هغه یو پاک محیط کې یو سالم محیط کې سره حل و فصل کا. بیا شکر علما لرو، پوهان لرو، مشران لرو، دوی دې هم سره کښېني، خپل خپلوان دې کښېني، په ډېر ښه وضعیت په ډېره ښه فضا کې دا ویشل کېدی شي او مشکل حل کېږي.
استاد مثلا که میراث ونه ویشل شي، پلار وفات شو، میراث همداسې پاتې شو، دا بیا په آینده کې کوم مشکلات راولاړ؟
دا تجربه ثابته کړې ده کېدی شي ځینې کورنۍ داسې کورنۍ چې غو جنجال نه لري، ولې اکثریت جنجالونه راپېښېږي په همدې چې اول کې غفلت کړي، پس بیا د دوی زمانو دا حوادث روزګار هم په دې باندې ډېر حاکم دي. یوه کورنۍ غریبه سي، یوه کورنۍ بېچاره سي، حوادث پراسي، نو دوی هغه وخت بیا چې یو ځای ته تللي، بلې بل ځای ته، یو جوکې یو چېرته وي، هلک بل چېرته وي، په دغه حالت کې بیا نو یو قسم مناقشه جوړېږي. بعدې پایلې هم دا دي چې یعنې مناقشه جوړېږي، کېدی شي حتی قتل قتال پکې جوړ شي، ځکه دوی که بیا نور خلک دښمنان مداخله هم کاندي، هغه د دښمنانو مداخله باعث دې ګرځي چې په دوی کې په اصطلاح لوی لوی منازعې جوړې شي. نو بهتر همدغه خبره ده چې متصل څه موده پس د پلار د مرګه هغه تیرې چې څو دعاګانې دا مسایل په سالمه فضا کې په یو نیک محیط کې سره کښېني، دا که ویشي دا به ډېره بهتره خبرې.
ګرانو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د کور کلي خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړو